السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدو په میلیونونو عام افغانان اغیزمن کړي. یو شمیر خلک بیا وایي سره له دې چې مرستې کېږي خو مستحقو ته نه رسیږي.
ټوله مرستې قسمې دي په خدای کوم یوه دانه تر دانه نه پورې، یا د یو کس او بېوزلو مستحقو کسانو لیدلي.
ایرانی چارواکی وایي چې زرګونه ماشومان په تهران او نورو لویو ښارونو کې په کثافت دانیو کې د خرڅلاو وړ توکو پسې ګرځي. ګڼې افغانان دي.
4600 کودک در تهران به زباله‌گردی مشغول هستند که بیش از 95% اونها اتباع بیگانه هستند.
د غزنی لیوی اوسیدونکي او د جهان ملکی له زده کوونکي شکیبا سره غږېدلی و چې د ښوونځیو د بیا پرانیستو هیله لري.
واړه خویندې ورونه مې مکتب ته راوځي. زه هم چیران د احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم.
دویمه نیمایي کې د ازادي په سپو کې پروګرام بیا اوري. تر هر څه مخکې پیل په خبرونو کوو. د مهمو خبرونو سرټکی: روسیه ژمنه کړي چې له افغانستان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکوي. پاکستانی چارواکو ویلي تر هغه چې د افغانستان وضعیت عادي کیږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې. او شربت ګلې ته ایټالیا پناه ورکړي. بشپړ خبرونه: د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي موسکو بل افغانستان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره د یاد وزارت ویان دی ماریا زخروفا پرون په یو کانفرنس کې وکړه. هغه وویل روسیې د نومبر پر 13 هم افغانستان ته په ځانګړو الوتنو کې شپږ درشتونه بشري مرستې رسولې وي. د روسیې دفاع وزارت تیرونی ویلي و دوی په دریو پوځي الوتکو کې کابل ته د بشري مرستو رسونې ترڅنګ له افغانستان څخه څه باندې 200 کسان وایستل چې په هغوی کې د روسیې، قرغزستان، بیلاروس او اوکراین وګړي شامل وو. روسیې ویلي و د اګست میاشتې له وروستیو افغانستان څخه ټول ټال 400 کسان په خوندي ډول ایستلي دي. د پاکستان یو چارواکي ویلي تر هغه چې د افغانستان وضعیت عادي کیږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې. په مرکزي حکومت کې د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر عمر ایوب خان د پنځمې پروس د روسیې لټاس خبري اژانس سره په مرکه کې دا خبره یاده کړه. خو نورو اژانسونو د دې موضوع په اړه راپور نه دی ورکړی. د طالبانو حکومت هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر زیاته کړې موږ پر ټاپي د غرض کا سازر پروژې کار کوو چې په افغانستان کې د وضعیت تر ښه کېدو پورې وځنډول شي. د دې په وینا په افغانستان کې پر دې او نورو پروژو څوک کار نه کوي ځکه ګڼ کسان له دغه هیواد ووتل او نړیوال بانک هم په افغانستان کې حضور نه لري. ټاپي د نل لیک هغه پروژه ده چې په پام کې وه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولیږدوي. د کاسا زر په نوم پروژې له لارې قرغزستان او تاجکستان څخه 300 میګاواټه برېښنا افغانستان او 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان ته لیږدول کېده. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسون ویلي د دوی له لیکو نږدې 200 نامطلوب کسان ایستل شوي. دا اعلان داسې مال کیږي چې د طالبانو د صفوفو د تصفیه کمیسون مشر مفتي لطیف الله حکیمی پرون په زابل کې د دغه کمیسون یو څنګه پرانیسته. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویل د طالبانو د لیکو د تصفیه لړۍ به تر هغو روانه وي چې مفسد او ناکاره کسان لرې کړای شوي نه وي. طالبانو د خپلو لیکو د تصفیه کمیسون په میزان میاشت کې جوړ کړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو د دوی په وینا نامطلوب کسان وباسي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,240,000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټوټر لیکلي په دې موده کې د 5,350 ولسي ټولګیو ملاتړ کړی چې د غشمیر ماشومانو ته د زده کړې امکانات برابر کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي په افغانستان کې لا هم تر 3 میلیونه ډیر ماشومان چې تر نیمایي زیات نجونې دي له ښوونځیو بې برخې دي. افغان خزه شربت ګله چې عکس یې د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسیده. د ایتالیا د صدر اعظم ماریو دراګي دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویل هیواد ایتالیا ته د شربتګل لیکدول ورسله هغه تنظیم کړل چې لومړی هغه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. شربتګل ورسله هغه د شنو سترګو لرونکو افغان کډوالو په توګه په نړیواله سطح مشهور شو چې د امریکا پیژندل شوی اکاس سټیف مکیوري په 1940 کال کې د پاکستان پیو کمپ کې د هغه عکس واخیسته او عکس په نېشنل جیوګرافیک مجله کې چاپ شو. پاکستانی چارواکو په 2014 کال کې شربتګل د پاکستانی شناختی کارت پرانیولو تورن او له پاکستانه د هغې د وتلو امر وکړ. شربتګل په 2014 کال کې کابل ته ستنه شو چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی له هرکلی سره مخامخ او د یو اپارټمان کلی ورکړل شو. د اروپای ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون هغو ماشومانو ته چې له 15 تر 18 کلونو عمرونه لري د فایزر بیوانتیک واکسین ورکول تصویب کړل. له دې سره وړو ماشومانو ته هم زمينه برابره شو چې د کورونا ضد واکسینونه ولګوي. په اروپا کې پرستیو کې د نړۍ تر بل هر وخت د کورونا وایروس مثبت پیښې زیاتې شوې. ماشومانو ته به هغه واکسینونه چې د ډوز اندازه یې کمه ده د دسمبر په 16 برابر شي. تر دې مخکې له 12 کلنۍ څخه تر 18 کلنۍ پورې ماشومانو ته د کورونا ضد واکسین لګول تصویب شوی وو. او ورسته خبر دا چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي که د اوکراین یا هم د بیلاروس او پولند پر پوله وضعیت لا کړکېچن شي اروپایي ټولنه دي پر روسیې بندیزونو ته چمتواله ولري. انګلا مرکل چې کاري دورې په ختمېدو ده پنځشنبه دا څرګندونه وکړي. اروپایي او امریکایي چارواکو پر موسکو تور لګولې چې د بیلاروس د هغه کمپاین ملاتړ کړي چې د اروپایي ټولنې پر سرحد د پناه غوښتونکو د ډیره کولو سره څوارخیز بهرانت لمنوي. دغه چارواکو په عین حال کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه هم خبرداري ورکړه. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو بیلتون غوښتونکو له 2014 کال له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدلو په میلیونونه عام افغانان اغیزمن کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي په افغانستان کې د پسرلي پر مال په خپل سکتور کې د مرستې لپاره 115 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینزم پرون له یوې اروپایي چارواکي سره په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو، خوړو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د سری صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د شتمنیو د کنګل کېدو هدف د هغو چارواکو مجازاتول و چې پر قدرت دي. خو د دې پر ځای په افغانستان کې په میلیونونو افغانان چې د بقا لپاره اساسي خدماتو ته اړتیا لري اغیزمن کړي دي. د سری صلیب نړیواله کمیټې پرون په یو ټویټ کې ویلي دا خبره د دې ادارې د عملیاتي چارو مشر ډامینیک ستیلهارت افغانستان ته تر سفر وروسته کړې ده. د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو سره د افغانستان 9 میلیارد ډالر شتمني د امریکا د متحده ایالاتونو په بانکونو کې کنګل سوه چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. په اصل کې چې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې لوړې سوي، ژمی هم په رارسېدو دی او په افغانستان کې د بیکاري اندازه هم زیاته سوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او ویلي که د افغانستان کرنه او معیشت سم د لاسه خوندي نسی په میلیونونو افغانان شایي له یوه ناورین سره مخامخ سي. اف ای او ویلي در روان پسرلی پر مهال په خپل سکتور کې د بیړني اقدام لپاره 115 میلیون ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. خو په افغانستان کې د هر ورځې په تیرېدو سره د خلکو بشري اړتیاوې او د بیوزلۍ اندازه په پراخېدو ده. ګڼو افغانانو له ازادي راډیو سره په تماسونو کې شکایت کړی چې اوس هم د بشري مرستو په ویش کې عدالت په پام کې نه نیول کیږي او د دوی ستونزې په پراخېدو دي.
هغه ټول مرستې قسمې دي په خدای کوم یو دانه تر دانه نه پوري یا دی او کس او به وځو مستحقو کسانو لیدلي. هغه کوم کسانو په لاس کې تر سي دا واکو اختیار اداره او موشتات ورکړي دي. هغه ټول خپل کسانو ته خپل ځایونو ته خپل خلکو ته ورکړل خپل کورو ته ویوړل
مصحق کسان ته نه رسیدلی. یک امنیت نسبی در افغانستان
ته یو نسبی امن راغلی دی خو خلک په اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ دي. په سلګونو روغتونونه تړل شوي دي. دولتي روغتونونه د دارو او درملو له کموالي سره مخامخ دي. د خلکو له اتیا تر 90% د بیوزلۍ تر کچې لاندې ژوند کوي. خلکو ته د کار شرایط هم برابر نه دي.
د اروپایي کمیسیون د ملکی خوندیتوب او بشري مرستو د څنګه مشري پاراس کیپی میچو په بروکسل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استاذ دیبورالاین سره له افغانستان سره د بشری مرستو پر دوام، روغتیایي څارنې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. میرمن میچو پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼې کې لیکلي چې په روان بحران کې د افغانانو ملاتړ ته په ګډه دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان په یوه تازه راپور کې راغلي 3.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو شمیر افغان هزارګانو د طالبانو د حکومت په ملاتړ غونډه وکړه. دا غونډه پرون په کابل کې جوړه شوې وه او ځینو هزارګانو پکې وویل چې د طالبانو پر راتګ د دوی په خبره خوښ دي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد یاد ناسته کې ټینګار وکړ چې که افغان قومونه په خپلو کې سره ملي یووالی وساتي، د هیواد اکثره ستونزې به حل شي. خو ځینو عامو هزارګانو بیا ویلي دوی د خپل ژوند د امنیت په اړه خورا اندېښمن دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې اکثر افغان هزارګانو په وار وار پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې او وروسته د خپل ژوند د امنیت په اړه اندېښنې ښودلي، خو یو شمېر شیعه هزارګانو نن په کابل کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ غونډه وکړه. دا غونډه چې د پنجشنبه په ورځ د کابل په دشت برچی سیمه کې چیرې چې ډیری هزارګان ژوند کوي جوړه شوې وه. د پوهنتون استاد جعفر مهدوي چې ځان د هزارګانو یو استازی بولي، ویل چې دوی د طالبانو له راتګ هر کلای کوي. جعفر مهدوی وایي د تیر حکومت نه تر اوسه د قوم له محرومیتونو سره مخ وو او ګڼې قربانۍ ورکړې دي.
هزاره خلک د تاریخ په لړ کې د افغانستان د محروم قوم په توګه تل د تبعیض او بیعدالتیو قرباني وو او له زیاتو مصیبتونو سره مخ شوي دي. له 2014 کال را په دې خوا په دولتي او حکومتي جوړښت کې یوازې 1% ته کچه ورسېده.
په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم ګډون کړی و. ښاغلی مجاهد د ناستې ګډونوالو ته وویل که قومي مشران او خلک خپل ملي یووالی وساتي، د هیواد اوسنۍ اکثره ستونزې به حل سي. ښاغلی مجاهد په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې جګړه ختمه شوې او له دې وروسته به طالبان د هیواد د رغولو په برخه کې کار کوي.
د افغانستان اسلامي امارات له خلکو غواړي چې له موږ سره جهاد وسیله وکړي. ژمنه کوم چې اوس د امریکا د اشغال په وړاندې زموږ سره جهاد پای ته رسیدلی دی. له دې وروسته د خپل هیواد د جوړولو جهاد به پیلو.
د طالبانو د حکومت دغه چارواکي خلکو ته ډاډ ورکړ چې تر شپږو میاشتو به د ټولو سترو ملي پروژو په پلي کولو به د هیواد اقتصاد په پښو ودروي. یو شمېر هزارګانو داسې مهال له طالبانو خپل ملاتړ اعلان کړ چې ځینې عام هزارګان وایي لا یې هم ویرې پر ځای دي او د ژوند د خوندیتوب په اړه خورا اندېښنه لري. له دې ډلې د کابل ښار اوسیدونکو حسین رحیمی او محمد آصف لالی تازه رویټرز خبري آژانس ته وویل:
په هر لحاظ ډریږو، اندا چې ډیر کله زله کوڅو بیرون زم سړکونو نه ویریږم. تل هڅه کوم چې فری لارونه تیرو پیرسم، ځکه هر شیبه دا ویره را سره وی چې په کوم سړک کې انتحاری ونسی.
خوبی طبیعی است که
دا طبیعی خبره ده چې له هم ویرشته زه خپل هم ویریږم او کورنۍ می هم. کله چې جمعه ته زو لمړی مو خپل کلمه وایو، ځکه کورته د بیرته راګرځیدو هیله مونږ نه وی.
چن امید برګشت به خانه نیست.
دا خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې په دې وروستیو کې په دې افغان توکمو بمی حملې زیاتې شوې دي. په کندوز، کندهار او څو نورو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو خونړۍ حملې چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومنه، د یادولو وړ دي. د تیر جمهوري حکومت د چارواکو نیوکې تل دا وي چې طالبانو په جګړو او ناامنیو نورو ترهګرو ډلو ته د حملو زمینه برابره کړې وه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
واربشو غزنی ته له شکیبا سره چې د غزنی ښار په جهان ملکی لیسی کې په 12 ټولګي کې زده کوونکې و غږیدلې. شکیبا وایي هیله درلوده چې له زده کړو سره رسول ورسته استاد شي او بیا خپل شاګردانو ته دینی زده کړې ورکړي، خو له بده مرغه چې دغه هیلې پاتې شوې. دا وایي که طالبان یو مترقي او پرمختللی افغانستان غواړي، نو په ټول هیواد کې د نجونو په وړاندې ښوونځي پرانیزي چې هغوی زده کړې وکړي. له شکیبا سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پختنه کړي چې اوس چې زده کړي نشي کولای څه احساس لري؟
والا ډیر اندېښمن يم، هر ورځ په کور کې خپل کتابونه سره خپل باکس ته چې ګورم ډیر اندېښمن کېږم او ډیر خفه کېږم. ورته هر دقه چې وړه خويندې ورونه مې مکتب ته راوځي، زه هم چیران د احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم، ځکه چې دا زموږ حقوق دا باید موږ ته ورکول شي.
شکیبا جانې، په لومړي ځل چې خبره سوې چې افغان حکومت سکوت وکړ، څه فکر مو کاوه، احساس مو څه و؟
ما ولا داسې فکر نه کول چې دومره به زموږ حقوق د پښو لاندې شي او دومره به موږ سره به ظلم وشي. ما به دا فکر کول چې انشاءالله به خله خیره سره اگر اسلامي حکومت به راشي موږ ته به زموږ حقوق نور هم راکول شي او موږ ته به دا اجازه ورکول شي چې موږ د خپل حجاب او د خپل د عزت د ساتلو په حیث باندې خپل مکتب ته ادامه ورکړو، خپل درس ووایو. اگر چې موږ نه غواړو چې موږ بې حجاب اوسو، غواړو چې د یو حجاب لاندې د یو ښه نظام لاندې خپل درس ادامه ورکو.
تر هغه وړاندې مو د خپل راتلونکي لپاره څه هیلې درلودې او په کومه تمه مو درس وایو؟
ما همیشه د دینی مضامین سره ډیر شوق او علاقه مې و. ما غوښتل چې مکتب خلاص کړم او د مکتب نه بعد وکولی شم چې خپل هموطنانو ته، خپل نور خویندو ته دینی زده کړې ورسوم او دینی مضامین تدریس کړم. د تدریس په حیث یعنی د استاد په حیث ما ډیر شوق او علاقه درلودل چې نور ته یو ورسوم.
نو اوس څه فکر کوئ او د راتلونکي لپاره څه هیلې او اندېښنې لرئ؟
اوس والا ډیر اندېښمن یو، دې ته فکر کوو چې څه وخت به زموږ ګورونه مجاهد ورونه به موږ ته اجازه ورکړل شي چې بیرته مکتب ته خپل درسونه ته ادامه ورکړو، او د دې په هیله یو، د دې په تمه یو چې دوی بیرته موږ ته اجازه راکړي او د دوی د قانون د مطابق لاندې موږ خپل درس ته او زده کړې ته ادامه ورکړو.
اوس مهال تاسو کومې بوختیاوې لرئ؟ ټوله ورځ څه کوئ؟
والا ځینې وخت چې د مکتب یاد راځي، کله چې نور مکتب ته ځي د سهار خو خپل کتابونه اخلو، خپل هماغه درس تکرار کوو، درس وایو او نور د کور کارونو سره مصروف یو، نور بس کوو، مکتب خو بند شو.
تاسو پوهیږئ چې په ټوله کې د یوې بې سواده ټولنې نجونې په کم عمر کې ودیږي؟ آیا ویره لرئ چې تاسو به هم په کوچني عمر کې واده ته اړ ایستل شئ ځکه ښوونځي نور بند شول؟
او کله چې زمونږ کورنۍ زمونږ په حقوق باندې پوه نه شي، زمونږ جامعه زمونږ په حقوق باندې پوه نه شي، نو حتماً به همدغه یي چې مونږ به واده کې او نور د تحصیل او د درس زده کړې زمینه به خلاصه شي.
شکیبا وه چې په غزنی کې د یولسم ټولګي زده کوونکې وه او په دې هیله ده چې بیرته یې مکتبونه پرانیستل شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په ایران کې د هغه ماشومان شمیر په زیاتېدو دی چې په کثافت دانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي. په دوی کې ډیری افغانان دي. ایرانی چارواکي وایي یوازې په تهران کې دغه ډول 3600 ماشومان تثبیت شوي دي. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا په حواله تفصیل په دغه راپور کې.
د ایران پلازمینه تهران کې د هغو ماشومان شمیر تر پخوا زیات شوی چې په کثافتدانیو کې د خرڅلا وړ شیانو پسې ګرځي. ایرانی چارواکي وایي د دغو ماشومانو 95% یې بهرنیان دي چې افغانان هم پکې شامل دي. د بشري حقونو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال محمود عباسی ویلي د دې ماشومان شمیر په زیاتېدو دی.
یه تحقیق میدانی چند پیش در
څه وخت مخکې په تهران کې یو میدانی څېړنه وشوه. د ماشومانو په برخه کې یو فعال موسسه دا څېړنه کړې و. هغه اعلان وکړ چې 3600 ماشومان په تهران کې د خځلو ټیمونه لټوي چې له 95% زیاتې بهرني اتباع دي.
ویل سوي د هغو ماشومانو په ډله کې چې په کثافتدانیو کې د خرڅلا وړ شیانو پسې ګرځي ډېر یې افغانان دي. عباسی وایي د تهران له شاروالۍ سره همکار شرکتونه له دغو ماشومانو ناوړه ګټه اخلي. د بشري حقونو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال محمود عباسی ویلي له دغو ماشومانو ناوړه اقتصادي استفاده کیږي.
پیمانکاران طرف
له شاروالۍ سره قرارداد لرونکي شرکتونه د اقتصادي ګټې په خاطر له ماشومانو دا ډول ناوړه استفاده کوي.
په ایران کې له 15 کلنۍ څخه د کښته عمر لرونکو ماشومانو کار غیر قانوني دی. خود تهران په ځینو سیمو کې ماشومان د پیسو د ګټولو په خاطر د موټرو د منځلو پر مهال هم لیدل سوي دي. یو افغان زلمی وویل
4 سال 5 سال
څلور 15 کلونه اوس په چی کار کوم، 14 کلن یم، د افغانستان څخه یم.
د تهران د ټولنیزو خدمتونو اداره وایي چې له 2000 زیات ماشومان په وړو بازارونو او ترانسپورت کې کار کوي. دوی هر ورځ له 2 تر 5 ډالر پورې عواید ترلاسه کوي. د دې پیسو لویه برخه هغه کسان نخلی چې دوی ته کار ورکوي یا په اصطلاح کار فرما دي. دا ماشومان وایي چې ډیر کله وهل کیږي او ډبول کیږي.
وهلی را کول چې سپیسترګي وکړي نو په چپیړو او لغتو دی وهی. دا د ښاروالۍ والا دی چې سړی وړي بیا در باندې ځایونه پاکوي او پیسې دی اخلي.
د ایران د ټولنیزو خدمتونو اداره وایي د قانون جوړونکي کولای سي د کارګرو ماشومانو ستونزه حل کړي. د ایران قضایي ځواک ویلي چې په ماشومانو د کار نه کولو قانون یې تصویب کړي خو اجرایوي واک نه لري. په ایران کې مشت افغانان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله یې ماشومان درنو کارونو ته اړ سوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له اجمل اندورو.
د کارتن رسپانې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته پام کړی. په دې اړه د لیکنې په پیل کې راغلي چې 40 کلونه افغانستان د نړیوالې ټولنې پر مالي ملاتړ تکیو چې افغان حکومت ته برابر وو او پر همدې مالی ملاتړ پوخانی حکومت د ډاکټرانو، نرسانو، ښوونکو، قاسیانو، پولیسو او د ملکی خدمتونو د نورو مامورینو تنخواګانې ورکولې. کو کله چې د اګست پر 15مه طالبانو کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک میلیارډونه ډالر پانګه کنګل کړه، مالی مرستې بند شوې او په افغانستان کې د بیوزلۍ او فقر لمن پراخه شوه. د ګاردن برتانوي ورسپانه په افغانستان کې وسنی وضعیت ته اشاره لیکي. د برتانیې اخلاقي مسولیت دی چې زیان منونکو افغانانو ته د مرستې لاس ور وغځي او په وینا یې دا کار په خپل د برتانیې په ګټه هم دی. وړاندې ولولو چې سیاسي ماته په دې معنی ده چې وس افغانان د طالبانو تر واک لاندې للوګي سره مخ دي. چې د ورسپانه په وینا اروپای هم د کډوالو له یو بل بحران سره مخ کړي ده. ورسپانه خبرداري ورکوي چې د ژمي پر رسیدو په افغانستان کې د یو بشري ناورین رامنځته کیدل رانشتي کیږي. د نیویارک ټایمز ورسپانه هم د افغانستان په اړه ولیکنه خبره کړې چې سر لیکي دي افغانستان کې د طالبانو وسنی رهبران چیرې مدرسې ته تللی دي. ورسپانه په دې لیکنه کې د طالبانو د ځینو مشرانو پر روزنه کې د حقانیه مدرسې ونډه مهمه ګڼلې ده او زیاته یې په پاکستان کې د دینیز دکړو دی لوی او پخانی مدرسې د نړۍ د بلې هرې مدرسې څخه زیات طالب مشران روزلي. نیویارک ټایمز په خپل لیکنه کې وړاندې وایي د محل د حقانیه مدرسې فارغان افغانستان کې پر مهمو څوکیو کار کوي. ورسپانه همدارنګه زیاته یې چې منتقدان د حقانیه دارالعلوم د جهاد پانتون ګڼي او په سیمه کې د لسیزو راهیسې د تاوتریخوالي په خبرولو کې ښکیل بولي. خو د نیویارک ټایمز په وینا دا مدرسه وایي بدلونې کړی او استدلال کوي چې طالبانو ته باید فرصت ورکړل شي څو وښيي چې پر افغانستان د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په مقایسه متفاوت قدمونه اخلي.
اوس هم ورزو هلمند ته چې د بوست تصدی له اوږده ځنډ وروسته بیا پکې فعال شوې ده. د یادې فابریکې مسؤلین وایي سږ کال د بوست تصدی فابریکه د 2 میلیونو افغانیو په ارزښت له بزګرانو څخه تر 4000 ټنو خامه پنبه راټولوي.
ترمیاشت زندروست یو ځل بیا په هلمند کې د بوست تصدی یا فابریکې خپل فعالیت بیا پیل کړی او مسولینو له کروندګرو څخه د خامو مالوچو د پیرولو چاري پیل کړی.
او دا څنګه دي چې واز زه خوشاله يم چې دا زما د پاره
په هلمند کې د بوست تصدی لپاره د طالبانو لوري ټاکل سوی مشر حافظ ارشاد وای د بوست تصدی د پاپریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پومبي کاروبار او کرکیلې ته بیا واده ورکول دي او خلکو ته د کار زمينه برابرول دي.
اول مطلب مو دا دی چې د مسلمانان د وطن خلک ډیر ستړي دي. اول اس مشر وساسي تقریبا مش د غوړي او د کنجاره او صابون او د شان چې دي دغه تر نور خلکو ډیر په نخ ښته دي.
د بوست تصدی دغه فابریکا د ډیر زره ټنه مالوچو د پروسس وړتیا لري چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په 1999 کال کې دغه مهال د دولت لوري یو ځل بیا ترمیم سو او کار ته آماده سو، چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د نامنیو او د طالبانو د حکومت پر اتاک سره بند شوی و. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي سش کال د بوست صدې یا پاپریکا 208 میلیون افغانۍ بودی جلري، چې له بزګرانو څخه به تر 4000 ټنه پورې خام پنبه وپیری. د هلمند د بوست صدې پاپریکا 350 کال وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی. د پنبې د مالوچو ترڅنګ غوړي، صابون، کنجوره او پوستکي تولیدوي. د بوست صدی د پاپریکا د افغانستان په جنوب کې د تر ټولو ستر زراعتي ولایت هلمند کې شتون لري، چې د زیات شمیر خلکو اقتصاد د کرنې او مالداري سره تړلی دی، چې د یادې پاپریکې په پاله کېدو سره د بزګرانو او خلکو د خپل اقتصاد د ودې او د غوړېدو لپاره هیلې هم راټوکېدلې دي. هلمندي کروندګر د بوست صدی د بیا پاله کېدو له اقدام څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې یادې پاپریکې ته توجه لا نوره هم زیاته سي. د هلمند دو بزګرانو نظر محمد او جاوید چې د بوست صدې ته خام مالو چراوړي داسې وویل:
موږ مې راوړي د لوی درشانه، موږ د نن خوشاله چې شروع سي، موږ په خوشاله یو، ولې دې ډېر خلک استفاده کوي، وړې کې پندغه کنجاره ده، پوسته کې دې ډېر خلک استفاده کوي، موږ په دا خوشاله یو چې دا ده چلاله سي.
ولا شش کال د پمبو نخونه تر تیر کلو شدی، هغه په دې مورد شدی چې په خوا به مثال یوازې فابریکې خریداري کوله، اوس مرسیسی داخل په افغانستان کې د کندهار ولایت ډیره خریداري کوي، هلته شخصي فابریکې جوړې شوي دي، نو په دغه مورد باندې دغه نرخونه انشاءالله اوس تر پخوا ډېر شدي.
د معلوماتو پر اساس په لومړي کلونو کې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې کله چې د بوست په نوم دې تصدی یا پاپریکې په لومړي ځل په فعالیت پیل وکړ، نږدې 2000 کسانو پکې کار کوي او تولیدات یې ګڼو اسیي هیوادونو ته انتقالېدل. خو د دې تصدی د کارکونکو شمیر اوس مهال 104 لستانه دي.
ازادی په څپو کې پر روانو چارو تاو د بحثونه هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو خبريږي. د دې خبرونې تکرار د جمعې په سهار له 8:30 بجو تر 9 پورې اوریدلای شئ.
ستاسو له پیغامونو
اندر غالین د ټلیفون پر سره ټلیفون پر کرښه اند هلمند څخه ورجان از مر پیغام دغه دي چې زموږ مشکلات نن دغه نه ډیر سی وی دي چې دلته امارات را دي کمین سوی دي مرشد دلته خرګو ته ټول ارمن کړنی چې ور کړی دي موږ ته قران ته موږ په د بل پر مزه کې پراتی د خدای په قران کې د ماشان په دوړې فشار یانه نمبر ته دار سچې دي څو چاته ورڅ چاته وځاړو راځي پر موږ شیطان ګرځي هغه خرګو ته پښتنه کوي چې هغه من ځکوانه خرګو ته وکړي د خدای رو دي موږ پاتې نور کورونه مسلمانان پاتې دي او موږ ته نه دی راغلی ولی دا څنګه پلان دی خدای رو دي تاسو ورته کور ته کور وګرځي مسلمانان درې بدل دي زه په خپل کسب په خدای کې په دغه اتم نشته باندې یا غوډی لرم یا بل لرم یا بل لرم دا موږ چیرې ولاړ پر چا باندې وځو د خدای رو دي
زمانو قاسم خان د سنگرار ولایت فاميلي له مو اړیکې نیولې ده دغه زمون 15 کال کیږي چې وسی ګونر اصل چې امراسته کړی او نه چیم دي کې بس څه نمبر کې پراته یو خینیم درولې هغه خالی دغه دلګ یو دوه خې نه را کړی هغه مرسته وی دي ما ازادي راډیو کارکونکو نه دغه لږ دغه هغه مونږ چارواکو ته ورسته مننه
لازم زه کندهار ولایت څخه خبر کوم د نړیوال خوړو سازمان پروګرام د شکایت لمبارې بندي دغه لمبارې اخلاص کې او بل مخکبه مستد دبليو پی د نړۍ خوړو سازمان پروګرام وو مخکبه کارټونه راکړه مست هغه بنګدي پیسې ونه موږ ارزو راته به مدلوري هغه به په را پکوي او چې بیا په دا حکومت کې د کارټونه راکې چې ورسو د کمپیوټر ته وړه یو یو بوجي وړه راکې دوه واره یو یو بوجي وړه راکړه بس خلاص هغه کیفیت نه لري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غوښتل په دولس پګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو کولای شي. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام کې د سهار لوو د ماقام تر ورو د نړۍ ارزه کې چې استه په ژوندۍ توګه هم واوري. د سهار اتنیمې بجې شوې ورزو لاندو خبرونه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي ماسکو بل افغانستان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي. په دې تړاو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخروف پرون په یو کانفرنس کې خبري وکړې. هغه ویل روسیې د نومبر پر 13مه هم افغانستان ته په ځانګړو الوتنو کې شپږ درشتونه بشري مرستې رسولي. د پاکستان یو چارواکي ویلي تر هغه چې د افغانستان وضعیت عادي کیږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسون ویلي د دوی له لیکو نږدې 200 د دوی په خبره نامطلوب کسان استل شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,240,000 ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړی. افغان ښځه شربت ګله چې عکس یې د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسېده. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون هغو ماشومانو ته چې له 15 تر 18 کلونو عمرونه لري د فایزر بیو انتیک واکسین ورکول تصویب کړل. له دې سره وړو ماشومانو ته هم زمینه برابره شوه چې د کورونا ضد واکسینونه ولګوي. او د جرمني صدر اعظم وایي که د اوکراین یا هم د بیلاروس او پولند پر پوله وضعیت لا کړکېچن شي اروپایي ټولنه دې پر روسیې بندیزونو ته چمتووالی ولري. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې اولولې. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې ازادي په سپو کې پروګرام بیا خبريږي.
د ازادي په سپو کې
در امواج آزادی
سلامونه او خیر چاره اجملند مو د ازادۍ د چپوب د دیونه په خبرونه کې مو هر کله کوم. د طالبانو د واکمنۍ پوره 102 ورځې پوره شوې. لا هم نړۍ په رسمیت نه دی پیژندلې. ادارې سرپرسته ده په حکومت یې له دې درک هم نیوکشته چې ټول شمول نه دی. په ټولو لوړو پوستونو هغه کسان تر اوسه ګمارل شوي چې طالبان یا طالبانو ته نږدې کسان دي. ښځې په لوړو څوکیو کې ونډه نه لري او د افغانستان د نورو قومونو ونډه هم په حکومت کې په نشت حساب ده. دا هغه نیوکې دي چې د طالبانو په وړاندې د بشري حقونو فعالان او نور مخالف سیاستوال کوي. په افغانستان کې عامه بې وزلي چې له پخواني حکومت ورته په میراث پاتې ده د طالبانو په سل ورځنۍ واکمنۍ کې نور هم زیاته شوې. سببونه هم د نړیوالو مرستو کمیدل، د غنو کورنۍ او نړیوالو ادارو تړل کیدل، شتو مامورینو ته تنخواو نه رسیدل او لستونزو سره مخت افغانستان کې بانکي سیستم دی. طالبان شته ستونزې دومره لوی بدلون ته په پام ناچیز غنی او پرله پسې ټینګار کوي چې د یو داسې نظام په ټینګښت بوخت دي چې د دوی په وینا خلک په پکې له هر پلوا هوسا اوسي. خوایا د طالبانو تیرو سلو ورځو ته په پام د دې اټکل څومره کېدای شي چې طالبان به پښته ستونزو برلاسي شي او د یو مشروع واکمن دولت په توګه به له نړۍ سره راشه درشه ولري. پر دې موضوعاتو د بحث لپاره د ازادۍ په چپو کې د خبرونې ته ملمانه را بللې دي د افغانستان د جنگ او سولې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت عظیمی، د افغانستان د مشانو جرګې پوخانه غړي ګلالۍ صافی او سیاسي او اقتصادي شونونکي داوود مایار را سره دي. ټول درنو ملمنو ته هرکلی وایم. عظیمی صاحب، که تاسو د طالبانو د تیرو سلو ورځو واکمنۍ ته لنډه کتنه وکید
او خلکو فکر کوي چې کچیر مثلا طالبان سره یا سولو برنامه مخکې ځي کامیاب کیږي او یا هم کمبل سره ځي نو کله د طالبانو جنگ ختمیږي، جنگ باید خلاص شي. خو داسې څه ونه شول. امنیت یعنی ورستر بلی مخ په خرابېدو دی، د داعش حملات په افغانستان کې ډېر زیات خونړی سوي دي. دوم مسله زه فکر کوم ساده چې ډېر زیات مهم دی چې اقتصادي حالات ورځ تر بلې ډېر زیات خرابېدو باندې دی. درېیم مسله زه فکر کوم خارجي سیاست د افغانستان دی. صحیح ده چې طالبان په رسمیت نه دي پېژندل شوي، مګر یو بیلنس او یو توازن لرونکی خارجي سیاست زه فکر کوم تر اوسه دا نشته. په سیمه کې ډېر هېوادونه دا فکر کوي چې طالبان د پاکستان تر ډېر زیات نفوذ لاندې دي. د پاکستان وزیر خارجه، د پاکستان د ملي امنیت شورا مشاور او نور پاکستانی چارواکي د افغانستان پر نمائندګي باندې ځان ته جرأت ورکوي چې د خبرې وکړي. دا ډېر زیات ډېر زیات بد تاثیر درلودلی شي. د دې لپاره که چیرې وګورو په داخل کې افغانانو چې هغه کم توقع درلودل چې طالبان باید افا ملي عمومي افا اعلان کړی دا هغه باید یو نوه ورته مرات او دغه وسي درناوی وسي. فکر کوم دا نه ده شوی تر ډېره حده پورې افغانان په یو نامه په بل نامه باندې د کورونا څخه اخیستل کیږي او ورکیږي بیا وروسته مړی پیدا کیږي.
زه له ګلالۍ صافۍ نه پوښتم، د پخوانۍ سناتوره ده عظیمي صاحب څو ټکو ته اشاره وکړه. تاسو څومره ورسره موافق یې؟ دی وایي چې امنیت ژمنه طالبانو کړې وه، خلکو یې تمه درلوده، د ده په وینا نه دی راغلی څه خل چې په کار وه. اقتصاد کمزوری شوی دی، خارجي سیاست د طالبانو تر ډیره پوری خنډ روان او حتی د پاکستان لخوا نه د پوینا اداره کیږي، او همدارنګه دی وایي چې بخنه چې طالبانو کړې وه اسی بخنه نه ده شوی او لا هم د سیاسي مخالفانو د زورولو ریپورتونه خبريږي.
اسی امنیت چې باید راشي نه درغلی، بیا هم زو نسبتا دا وایم چې څنګه چې ما ورډلی څنګه چې موږ تماسونه لرو چې نسبی امنیت ښه دی. دلیل د دې هم دا دی چې هغه امنیت چې ښه شوی دی، هغه امنیت ښه دی چې په خپله دغه طالبان هم هغه امنیت خراب کړی و. نسبتا لارې چارې خلاصې دي، نسبتا مثلا جنایي پیښې نسبتا ښه شوي دي، دې کې شک نشته. اما هغه څه چې توقع وه چې یو سوله راځي، سوله تا نه همدغه نه دی چې خلډار شي او هېڅ کار ونه کړي، بلکې هغه دی چې اوسه ژوند دی کې متاسفانه د خلکو ژوند ډېر خراب دی. د یو خونه داعش سرپورته کړی چې دا ډېر یو خطرناکه پروژه ده. که دا پلی شي متاسفانه بیا به جنګ په کلونو افغانستان کې دوام لري. متاسفانه بل دا چې طالب نه توانېدی چې خپل حکومت یو مسلکي او یو کارپو حکومت جوړ کړي. هغه سرپرستان چې دوی تعین کړي دي ټول تقریبا د مسلکي خو بېدغې نه دي، حتی تجربه د کاري هم نه لري. د ښځو شتون یا د ښځو د کار معنی شتون په جامعه کې او یا د ښځو د کار معنی کېدل د یو لوی حقوق بشري مسله کېږي. د نیم افغانستان د وګړو حق دی تلفي.
متاسفانه چې موږ سره د طالبانو استازي نشته کوي، خو چې هغه هم ځینې خبرې کړې وي، خو زه د دې په خاطر باندې چې دی هغوی لیدلوري هم دلته یې دی امنیت په اړه باندې دوی وایي چې په دومره یو لوی بدلون سره په نسبی توګه دوی امنیت د دوی اعداد چې خدای زکه عموما له دومره لوی بدلون نورسته په امنیت کې ډیر ستونزې راځي، او له پوخانی دولت سره مقایسه کوي چې د کابل خار د غلو غدو او د شاهدو اگر چې وسم دا روانې دي تر ډیره پوری. اقتصاد هم دوی د تیر دولت میراث بولي او وایي چې نړیوال مرستي یو ناڅاپه کمی شوې. دا خبره حتمی و د خپل مخالفانو زورولو پاړه وایي چې دوی په سیستماتیک توګه څوک نه زوري او نه داسې کومه پالیسی شته، بلکې د خپل لوی سیاسي مخالفینو په کورونو باندې پیری ودرولې دي، د غوي ساتنه کوي. په شخصي توګه که ځینې خلک زورول کیږي وایي چې دا قضیه تعقیبو. نو دا هغه څو چې موږ ته په مرکو او مصايبو کې طالبانو له خپل لیدلوري نه ویلي. خو غواړم چې له مایار صاحب نه موابرم، د سره له کابل نه په تماس کې دي. مایار صاحب، د تاسو نظر په عمومي توګه د یادونه چې شوې دلته عظیمي صاحب وکړلې او اغلې صافۍ وکړې څه دی؟
کدا مسایل په دې تقسیم کې چې سیاسي بود او اجتماعي بود، اقتصادي او امنیتي اباد هر یو ځان ځان سره وکتل شي. مثلا کچېر موږ سیاسي بود راشو، په سیاسي بود کې یعنی طالبان د تر اتیا فیصد موافق دي او دا اتیا فیصد د سې ټیټ رقم نه ده. مثلا دوی د عفو عمومي مسله کله اعلان کله کاوز دا وقتل شي چې څومره ورده پدې کې منفي دي او څومره مثبت دي. یعنی قومي ساته کومګه د قومادار او ګورو وزیران پاتشول دلته جنگ کې کسان پاتشول پدې کې څوک د منځه لارل اوس که پدې کې یو لاس صدا یا پیزل صدا پدې کې مشکلات راځي خو دا توقع یعنی ډیره منطقي نه ده کوم وایو چې د تخلف ساته باید صفر وي. کچیر جنایی مسائل تراشو یعنی مونږه قابل نه کېدې ته مسؤلیت او چارو د بدرې لپاره تمام موبایل باندې وجل کېدل دا رقم ته صفر پورې تشوې. یعنی کچیر مونږه لګ د سیمانه فګرای وکړو یعنی شل فساد مشکلات د قوتي وکړتیا فساد مشکلات د منځ کې لیدو هم داسې یعنی کچیر مونږ اجتماعي بوت تلاټ شو دلته مقابل کې یا نور ولایت کې مونږ عمل ان ګورو چې مونږ چې ورونه رسانې لري رادیو لري دلته دی د کومه لمه چې دی عملا خلق ورته لایف ورته زنګ وی دی خپل مسعدي فعالیت کوي ثقافت مسعدي فعالیت کوي کچېره مونږ په خار کې وو کوم کمیټي تلاشان کې دی ګورو دا تشریفات کومه کې دا مسله تجربه کړنه ده. ښه دلته اوس یو مشکل تا نو اقتصادي بود کې دا چې د دې سبب مسلکی مثلا دلته تحلیل شي د اقتصادي مشکل یا چالش یعنی د سی یعنی یو فرایان شکل یا جریان په شکل ونه کتل شي تصویر باندې ونه کتل شي دا باید ایلی وکتل شي د اقتصادي چالش در کوم بندش شل غره د اقتصادي چرخش کې دی عامل شي دا خو نه واضح خبره ده چې دا تحریم چې کوم د اقتصادي تحریم د رسېد نه پیژندل دلته یو هغه راغلی ده یو چالش راغلی ده. یعنی اوس کچیر هغه نقطه حل شي یعنی د تحریم مسله حل شي چې دا ماینده کې ان شاء الله مثبت یعنی قدمونه شوی دي سفارتونه سره د لسونه اضافه فعال شول شي دا اول قدم ده. یو اقتصادي بود کده مسله ده چې در کل کچیر وګورو یعنی طالبان خپل یا امارات خپل وظیفه خانگی په داخل کې
خېجرا کړی ده. خو موضوع اغل صافي یاد کړله واقعا کوم څه چې دا اوس دی خزو په وړاندې د طالبانو تر واک لاندې کتل کیږي دا خاينه افغانانو ته تر ډیره پوری د منلوي په دغه برخه کې او نه نړیواله ټولنه چې طالبان ډیر لیواله دي چې دوی په رسمیت وپیژني الله دغه چلن سره جوړه ده. مثلا مکتبونه تړلې دي ل شپږم ټولګینه پورته رسمن تړلې په زینو ولایتونو کې پرانیست دي خو په زینو ولایتونو کې تړلې دي وېرا دا چې خای امداسي تړلې پاتې شو آتا ک پرانیستل شیم دغه دی و ورزم چې دی دوون جون خونزي زندګي دا یو زیان دی یو تاوان دی. مامورین خزې تر اوسه پورې هم په کورونو باندې ناست دي په ادارو په لوړو ادارو کې دی خزو استازي نشته دي او همدارنګه خزې چې له خوشونت سره مخ کیږي له زور زیاتی سره مخ کیږي چې د افغانستان په تیر ټولنو کې عام دي تر اوسه پورې داسې یو مرجع نشته دی چې طالبان به ورته رسیدګي وکړي. تاسو راته څه وایي چې عظیمی صاحب چې د خزو په برخه کې د طالبانو چلند څه دی بیا وروسته نور مسایلو تم راځو.
اگر چې زه دا پوهیږم چې مثلا هغه څوک چې په افغانستان کې تر اوسه باندې دي متاسفانه هغه په پوره واضح شکل باندې ځینې شان چې حقیقتونه دي هغه ورته ستونزمن کېدلی شي چون چې دوی ورې اوسېږي ژوند دوی ورې په خطر کې پېښېدلی شي که دوی مثلا ځینې حقیقتونه بیان کړي. مګر په حیث د یو افغان په حیث یو فرض فکر کوم دا زموږ رسالت دی زموږ مسؤلیت دی چې د هغه څه چې حقیقت دی او هغه څه چې عملا په افغانستان کې پېښېږي د هغه اواز پورته کو او بدون د کمبیر څخه هغه څه حقیقتونه ووایو په حقیقت سترګې پټې نه کړو. پاتې شو د ښځو حقوق او یا نور حقوق. ګورې مشکل دا نه دی چې آیا طالبان دا کولای شي یا نه شي کولای. مشکل دا دی چې طالبانو همیشه په ډیرو مواردو کې ډېر زیاتې وعدې کړې دي. د چې کله په قطر کې مذاکرات کول دی همیشه دا ویل چې موږ ښځو ته پوره حقوق ورکو. په هغه وخت کې ما دا استدلال کوي کچیرې دوی په دې باندې باور لري نو اکلا په مذاکراتو کې دی باید د ښځو یو نماینده ولري چې دوی تر اخره مونږ نه درلودل. بیا ته وکړو دا کېدل چې شاید دولت تراسي په دولت کې دوی نرمښت وشي شاید ځینې ښځینه مغړي په خپل کابینه کې ولري. اوس خو تاسو وینئ یعنی تقریبا د څلور ځلې ګمارنی وکړلې چې هغه د صدر اعظم څخه نیولې رئیس وزرا څخه نیولې معاونین وزیران موینان
او رئیسان، یعنی حتی در رئیس په کچه کې هم دوی تر اوسه کوم ښځینه نه ده ګمارلې. نو دا واضح یو شی څرګندوي چې طالبان د دې توانایي لري چې یو ښځه وګماري بایستاده ښځې شته، مګر د دې اراده نه لري اصلا.
اغلې صافی، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان به د ښځو د حقونو په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او لږ تر لږه د ښځو په وړاندې به هغه ابتدایي ژمنې چې د کار او ښوونځي حق دې د زده کړو حق دې عملی کې لاندې ځوابونه کرا کینو بحث ته به دوام ورکړلی شو؟
څنګه موږ داسې یو عمل لرل چې امیدوار اوسېږو د سل ورځې تیرې شوې؟
مثلا په ځینو ولایتونو کې مکتبونه پرانستل شوي دي، داسې خبرونه شته؟
مکتبونه
پرانستل شوي،
یعنی دوی خو وعده ورکړه چې د عمل په میاشت کې ټول ښوونځي پرانیزي. مونته دغه تعدادو ته موږ هېڅ دلیل تر اوسه نه پیدا کړی چې ولې دوی باید دا ښوونځي وتړي. دغه ته دوی ولې جواب نه ورکوي چې ولې دا ښوونځي یا ولې پوهنتونونه د نجونو په مخ تړلي؟ یو او دا چې هغه ښځې چې په کار وي، دوی خو ټول یعنی یو مرجون راغلي وو کار ته، دوی تحصیل کړی وي، دوی امتحان ورکړي، هغه ولې د کاره بېرته کړي دي؟ اقل یو 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 ځای چې یو ښځه ورته مراجعه وکړي، یو قاضي د ښځې چې یو چاغې ته یو ښځه مراجعه وکړي چې مشکل لري، اقل نه هغه نشته، یو څارنوالي نشته.
ښاغلی معیار، تاسو ته راځو، کابل کې تاسو څه ګورئ؟ ښځې یو نیمه چیرته په مخه درځي، کارونو ته څوک ځي نه ځي؟
یعنی په ټول نړۍ کې یو هغه خبره ده چې د انسانین اتفاقه لپاره حکومت کوي په خپل سټایل باندې. د طالبانو سره یې مشه شوې دي، د بل طرف نه د غور دی قاضي بیان پاک له تشویش وکړو. د ورور ته وایم چې کوم ازادي شاسو په خارج ملک کې دی، ډېر اضافه موږ دلته په خپل شوکات کې لرو. د دې خم مثال هغه بل ورځ هغه غیر مسلکي چلند د پانتون ساس چې وو چې د امارات د وایان سره وکړو، خو هغه ته خو څه څنګه ویلې، خو هغه په ډېر بد لهجه د مطبوعاتي معیارونه خصوصا مسائل مطرح کړل. یعنی کچیر په چوکات کې دا مسائل مطرح کیږي، هغه چوکات چې قانون اجازه ورکوي، عوامي قانون اجازه ورکوي، یعنی کاملا آزادي لري. د ښځو د سم مسالې یادېږي، دلته ولې د نارینه د سم مسالې نه یادېږي؟ مثلا کچیر ښځه د کار حق لري کړي لري، ولې خلک نه وایي چې نارینه د کار حق لري کنه؟ خو کچیر اقتصادي چرخه استعمال مثلا یو معاشات نه وي، نو دا خو مردا
نه. خو مثلا ګوري خغله معیار، دینجون خونزي ابتدایي ارتیا ده، ډیر خونزي تړل په ډیرو ملکونو کې جګړې رواني، خو د تعلیم دی برخي فعالان هڅه کوي چې خونزي پرانیستي وساتي، ځکه د خونزي د تړل کې دوه زیان دومره دي، هته ورس چې دیو چا درس زای کیږي. زه فکر نکوم چې مولوی صاحب یا هیڅ ملا صاحب دی جواب وویل شي چې ولدي یو شاګرد یا شاګرد دوه ورځې زده کړې زای شوي. مخکې صافي ول چې خونزي جواز نه لري، یعنی د دوی د انجنونو د خونځو د تړل پاتې کېدو لپاره دلیل څه لري د الکانو پرانیستي؟
زه فکر کوم چې هغه صافي دي احترام ورته ده، خدای تبلیغات تحصیل نه تاخله ده، او اخرتونه ورته ورده سرګن نه دي، څه هم لري دي په بونو چارش شده ده. دا څه چې تاسو د مکاتب بند کله مکاتب د اقتدار بند او د کورونا د وجه نه، او کوم بودیجه چې جمهوریت په جنگونو لګواله د معرفت او تحصیلات نه اخست، یعنی و بهانه ورته جوړوله چې د مکاتب په دکونه په بهانه بند وسه. طالبان چې راغلل د بند مکاتب سره مخامخ شو چې ترکه څه دیوس بیرته فعال کړي.
یو اوریدونکو په واتس اپ کې پیغام پرې خېده، او رو بیا ګورو چې د یو دوه نور اوریدونکو ټلیفون نمبر اخلو. مهرباني وکړئ.
میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت نه. نو دا چې تقریبا د طالبانو هادي اصول جوړ ورځي پر کېشه، لا هم اقتصادی مشکلات سته، او بلل ته پیلمن کې کو ګورو ډیر جنگونه وسوله، هند خلکو کورونه ونړسوله، هغه هم تر وسه نه جوړ جوړ کړی، او کومې مرشت چې راځي هغه مستحق کورنۍ ته نه رسیږي. زموږ غشتنه دا ده په لومړي قدم کې کدل ته پیلمن کې ځینو خلکو تبان چې شان د دوه د لاخه ټوله په لیلام خاص شول، یعنی وس نورې وادو ته زه چې په نورې وادو کې کار وکم، موږ غشتنه دا ده ځینې چې تر دې راه ده په دې باندې چې دوه ځوانان ته کار پیدا کړي، ځوانان باندې نه هلی نه کې.
دا یو اوریدونکو چې له هلمند نه پیغام پرې خو خپل ستونزې بیان کړلې، او خپل هلی او غوښتنې بیان کړلې. یو بل اوریدونکو هم زنګ وهلې ده د پیغام مرخلو. مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای غږیږي.
اسمت الله د فراه ولایت خبر کوم په مبارک کو وایم رور ډیر او ش امنیت ته ډیر ش خوند کی شپه او رات ش امن دی خو د بل خاص اقتصادي مشکلاتونه اوش ته رسیدلی دي نو به خصوص سنز مش پره کی
نو دا اقتصادي مشکلات فکر کوي چې د طالبانو پراتک سره زیات شوی دي که مخکیمو
مخکې لږوه اوس بیخي درې چنده برابر رسیدلی دي بیخي نو ملت داسې سوی دی چې بیخي آخري درجه ته رسیدلی دی خو هغه یو خواته چې وګورو ډېر ښه خوند کوي امن دی کوشتار نشته د ورځې مو سلو دوه سوه ځوانان د افغانستان تلل د یو خوا او د دې خوا دواړه خو افغانان وه خو د بله خوا څه چې بیا دې مشکلاتو ته ګورو نو بیا یو څه مایوسه سو چې موږ یې ګوندي او وروسته شی هم ګران دی یو بوجه مثال یو بوجه کود پاکستانی چې راتله هغه وسادي پنځه نیم زره افغانۍ ته رسېدلی چې پخوا په دوه نیم زره و هر شی داسې دوه چنده درې چنده مثال تیل په پنځه دېرش تر څلوېښت موږ تاسو رانیوله اوس هغه دي اتیا او پنځه اویا ته رسېدلی دي
عظیمي صاحب داسې ښکاري چې په دې مسایلو کې چې یاد شول ځینې د طالبانو داخلي مسایل دي خو اقتصاد داسې یو مسله ده چې په نړۍ پورې او په نړۍ کې د دوی په مشروعیت پورې او د نړۍ لخوا د دوی په منلو پورې اړه لري څه فکر کوي چې طالبان څه کولای شي چې اقتصاد پیاوړی کړي
دا بس کې چې ولا انقلاب وشو طالبان راغله او دلته سیستم باید ډېر وخت ضرورت لري داس انقلاب نه سوي چې خانه جنگي دي سوي دلته دي پټک پټک سازي وو دا وو یعنی هر څه طالبان ته ډېر پاره هم باندې پرېښو د سعودي ټول باندې وایم خو یو سیستم وو چې مشکلات خپل تلو د مګر سیستم طالبان ته سپارل شوی دی پاتې شو زه فکر کوم چې طالبان باید نه یوازې خارجي مشروعیت ضرورت لري بلکې داخلي مشروعیت هم ضرورت لري او داخلي مشروعیت په هغه خارجي مشروعیت باندې ډېر زیات تاثیر لري دلته داسې مسایل راځي چې مثلا زه تاسو ته ډېر ساده مثال درکوم دا په خوامور د افغانستان بار اسوسییشن یا مثلا دغه درلودي د وکیلانو انجمن مدلودي دا چې هغه خود مختار کار کوي دا غلغ وکول او د وزارت عدلیه پورې د دې نشلول دا یعنی دا ډېر په طالبان د شر ډېر کوچنی مسله ای مګر نړیوالو ته دا ډېر غټه مسله ده یاد د زلان د خبرو نه د ټلویزیون کې د خبرو نه ورسته د طالبانو پوره مثلا یو ډېر غټ اکسل عمل شو د لو ډېر پالیسانی بدلول شي دا باید وسی رسنی باید او کې دا ونه کی دا ډېر لوی تحصیل لري
مشروعیت خبره عظیمی صاحب یاد کړله د داخلي مشروعیت خبره دی یو قانون تر چوکاټ لاندې باید کارونه مخه ته ولاړ شي یو دولت لکتر لګه دی دولتداري یو مکتوب یو کار یو 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 پریکړه باید یو قانون وی لوایح ورته ووسی چې دی اغه لمخه کارونه پر مخ ولاړ شي ټاکنې وشي ګمارنې وشي دمګړی تاسو دی طالبانو په دغه یو سلو دوه ورځې واکمنۍ کې چې لای اداره سرپرست د دوی په وینا باندې د قانون ته څه څومره محسوسوي
یعنی اصول د نگان هغه څه چې نوې قانون نو سیګ معمولا قدی د سابقه قانون ټول مریول اجرا دی او په قانون باندې دی کول شي چې کار وکړي مګر نو وایي چې قانون نشته ولې چې ټول قوانين قبلا جوړ شوی دي او شته دي به دی باید په قانون کار وکړي مهم دا دی چې دی خپل اراده جدي ونیسي یعنی اراده زبیا هم په وجود د دې چې د مخالفتونو ډېر برخو کې لرم اما یو شی ستایم د طالبانو چې په دې څلور ورځو کې د هغه د قدرت جزیره د مرګ ویلو چې د خلکو د زعزار او اذیت سبب ګرځېد دا د دې لوی لاسته راوړنه ده دا باید وستایو د خوځ شتون باید حکومت بالکل جدي وستایي او پښتر ورو ویلې چې خوځي پرانیستل ته فقط یو کابل ښار ته استوي نه دا پایتخت د مملکت دی او دا ډیر مهم ځای دی هغه ته چې انجنیر مکتب ته لاړ شي نو موږ څه وکړو د پیښې مې زما په ولایت کې چې د بلخ ولایت نه پس د خدای دا ډیر وخت نه د انجنیر مکتبونه فعال دي اما موږ ټول افغانستان ته دا غواړو
د سړی محکمو ځینې ویډیوګانې او ریپورتونه خبريږي په بیلابیلو ولایتونو نه لیدل کیږي چې څو طالب وسلوال دي یا طالبانو ته ورته څو تنه وسلوال دي او سړی په سړک باندې رانیولې دي وحید دبي داسې په سوشل میډیا کې ویډیوګانې خبريږي تایید او سپیناوي د دې ویډیوګانې واقعا چې ستونزمن دی، سړی نه پوهیږي چې څومره رښتینی دي څومره دروغ دي. خو په بیلابیلو ولایتونو کې د ځورونې، د خلکو د نیولو، د خلکو د ازار وضعیت رپورټونه ورکول کېږي. یو شمېر خلک داسې باور لري چې ګوندې د طالبانو قضایي ادارې تر اوسه پورې نه دي ځای پر ځای شوي یا کمزوري دي، او په همدې خاطر باندې عام طالب وسلوال مجبوریږي چې په خلکو باندې په عامو سړکونو او لارو باندې سزاګانې عملي کړي او په اصطلاح سارایي محکمې جوړې کړي. دې په اړه باندې مایار صاحب تاسو وایي
انسر ډېر جالب پوښتنه مطرح کړه. پاون دور کې طالبانو د 15,000 نه ډېر اسیران، داسې نه چې جنګ کې دوی د منځه، اسیران د جنرال دوستم طرفه وژل شول، زنده به ګور شول. شل کاله بعد طالبانو همدغه ساحه ونیوله. دلته منطقا یعنی که د دنیا څومره عادل کسان هم بیرته راځي، د 15,000 د دوی په شهیدان او په ځواب کې باید عکس العمل څه وي. خو مونږ وکتل چې دې مرحلې نه دلته د قتل او قتال فیصدي صفر وه، یعنی دا نړیواله کچه یو ریکارد دی. او بله مسله دا چې په اجتماعي مسایلو کې مونږ باید مطلق ګرا نه وو، چې کله یوه فیصدي ده او یا فیصد اضافه مثبت طرف ته روانه ده، هغه په بخصوص افغاني جامعه کې چې د خشونت جامعه ده. یعنی دلته یعنی مونږ په دې ډېر څلور کې صرف خشونت کیدلی، حتی دا فلمونه چې مونږ ته راښودل کېدل دا جنګي فلمونه وو. یعنی په دې جامعه کې چې کله راځي یو عفو عمومي، یو فرمان ورکول کېږي، یو اعلامیه نشر کېږي، دا تراویه کس د پورې تبدیل کېږي، دا یو ډېر غټ رقم ده.
مننه مایار صاحب. اغلی صافی تاسو راته خپل خبرې هم راټول کړئ. دا راته وایي چې تاسو فکر کوئ په راتلونکو اونۍ کې طالبان او امریکایي استازي وربیا سره په دوحه کې جرګه کیږي، او ویل شوی دی چې دوی به په هغه مسایلو باندې وغږیږي چې هم طالبانو ته مهم دي او هم امریکایانو ته مهم دي. د تاسو فکر باندې له دغه خبرو او له دغه بحثونو نه څه تمه کیدلی شي؟ طالبان څه غواړي، امریکایان څه غواړي؟
زه تمه دا ده چې بالاخره باید یو حکومت جوړ شي. حقیقت دا ده چې اوس د طالبانو ټول افغانستان نیولې دی، اوس باید یو واقعي حکومت جوړ شي چې د خلکو د منلو وړ وسیږي. په دې مذاکراتو کې زه باور لرم چې حتماً طالبان به غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي او امریکایان به هم خپل شرایط ورته وړاندې کوي. هیله من دایمه چې یو مثبت نتیجه ولري او بالاخره دا بدبختي د افغانستان نه لږ شي، اقتصادي مشکلات باید رفع شي. دا ټول هیلې دي وګورو چې څه نتیجه ورکوي. او بیا هم وایمه چې په اقتصادي بود کې یوازې طالبان مشکل یعنی علامت نه دي، یوازې ستونزه په طالبانو کې نه ده، بین المللي ټولنه هم دفتن ټول کومکونه خپل لیکلي.
اغلی صافی زه غواړم تاسو همدغه همدې باندې وپوښتنه وکړم، په همدې موضوع باندې تاسو په دې کې بین المللي ټولنه هم پړه بولې. خو بین المللي ټولنه د امریکا په شمول ډیر مخکې ویلي و چې کوم کله افغانستان نه ووزو نو یوازینی چې موږ به د فشار په توګه په طالبانو باندې کارو هغه به د موږ اقتصادي مرستې یا اقتصادي تحریمونه او بندیزونه به وي، څو دوی هغه بریاوي چې دوی ورته وایي لاسته راوړنې او یا لږ تر لږه هغه نړیوال اصول او قوانین چې نړۍ پې ټینګار کوي د هغې پاللو ته طالبان اړ کړي. که د دې زاویې نه موضوع ته وګورو، فکر نه کوئ چې د نړۍ دغه فشار چې دی ښایي په طالبانو باندې اغیز وکړي تر څو پورې د بشري حقونو ځینې مسایل چې دي، د مشروعیت ځینې مسایل چې دي په افغانستان کې هغې ته غاړه کیږدي؟
زه وایم بغیر د فشارونه باید طالبان بشری حقوقو ته احترام وکړي او د ښځو، خصوصا د ښځو او د ټولو خلکو، د ټولو افغانانو حقوقو ته باید احترام وکړي. دا بې د فشار نه باید دا کار وکړي، ولې دوی غواړي حکومت وکړي. او که دوی غواړي چې هلته فقط شتون ولري او نه پوهیم چې څه مرام ولري، څه مرام د دوی پلي کړي، هغې دپاره نه وایم. او که دوی غواړي حکومت وکړي باید هم دا غاړه کیږي، بې د دې چې مثلا خارجیان ورباندې فشار راوړي. اما خارجیان هم باید خپل فشار داسې را نه وړي چې ملت قرباني شي، داسې نه شي چې خلک به د غربت امري تسې اوري چې څو فیصده مثلا فیصدي د لوږې ډېره په افغانستان کې پورته شوې ده. نو داسې نه شي چې دا فشار د دې سبب وګرځي چې طالبان به هنوز حکومت کړي او خلک به تباهي. باید دواړه خواوي ام خاري ام بن مللي ټولنه او طالبان دواړه باید د ملت د خجوان د لپاره باید اڅو کی او نه طالبان افغانان افغان ولس ګراوګانو نسی د لپاره چې پر رسمیت پیژندل شي او نه باید د بین المللی ټولنه په طالبان باندې داسې فشار راوړي چې ملت د منځه لاړ شي. یعنی دلته باید د خپل زور ازمایي د ملت په بیه باندې ونه کړي، د ملت د ژوند په بیه باندې ونه کړي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو، دا بحث مو هم دومره وو. له درنو میلمنو هر یو د جنگ او سولې د انسټیټیوټ لمرستیال حکمت عظیمی، د افغانستان د مشرانو د جرګې له پخوانی غړي ګلالی صافی، او د سیاسي او اقتصادي چارو له شنونکي داوود مایار څخه مننه چې په بحث کې را سره برخه واخیسته. همدارنګه د یاغ اوریدونکو د امکور ودانی چې زنګونه وهل او د ټلیفون لاري خبرې وکړي او یې موږ نه توانید چې ټلیفون ته ځواب ورکو، او لټول اوریدونکو نه چې غوږی ونیو. کور ودان تربیه خېچاري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ول 0 970 او 15 090 مندل شي.